السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیکا چارواکی وایي هغه مین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی وو. د هلمند پوځي چارواکی وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي، او د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړې ځپلو سیمو ته یې د مرستو پر دوام یو ځل بیا ټینګار کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د پکتیکا چارواکی وایي هغه مین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی وو. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یو کلي بل ته روان و. په دې اړه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل
هغه د یو کلي نه بل کلي ته سفر درلود، او هغه مینه چې دښمن د خوانه بېرته جوړ شوی وو، او همیشه متاسفانه زموږ ملکي کسان د دغسې مهمو سفر ګرځي. دغه پېښه د یو د میندې چاودنې په واسطه باندې رامنځته شوې ده.
په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ ورور، خور او څلور اولادونه وژل سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د حقانی شبکې غړي هم فعال دي. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. دغه وزارت مرستیال د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دغه لارې له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
په سنگین کې ښه په آرامه باندې تصفیې عملیات هم روان دي، او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې ډېر په لږ ورځو کې به موږ هغه لارې چې د ډېرو وختونو څخه د سنگین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصې شي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو د مساکله له جنوب برخو د افغان قواوو د تکتیکي شاتګ خبر ورکړی وو. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې وروستیو کې د دولت ضد وسلوال د هلمند په شمالي سیمو کې ځینې سیمې نیولې او هلته جګړې روانې دي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لاره پیدا کړي. افغانستان پرون په دریو وکټو مانته ماتې ورکړه. دغه مسابقو ته د لارموندنې لپاره په بنگلاديش کې مسابقې روانې دي. د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونو د دوشنبه په شپه د دوشنبه په ورځ د مسابقې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په هغه شرط دغه مسابقو ته لاره پیدا کوي چې متحد عربی امارات خپل راتلونکي مسابقه وبایلي. افغانستان د آسیایي جام مسابقو ته د لارموندنې لپاره خپل لومړنۍ مسابقه عرب اماراتو ته بایللې ده. د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلې سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه راز پر هغه پرمختګ هم خبرې وکړې چې په جنیوا کې مرکچیانو د سوریې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کړې وې. دواړه مشران په داسې حال کې خبرې کوي چې تر دې یو ورځ مخکې په پام کې وه په سوریه کې اوربان عملي شي، خو روانو جګړو دغه اوربان مات کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل جان کیری لاوروف ته ویلي چې واشنگټن پر ملکي اهدافو د روسیې پر روانو بمباریو سخت اندېښمن دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې لاوروف بیا په خپلو خبرو کې په سوریه کې پر کورد ملیشو د ترکیې د راکټي حملو مسلې ته هم اشاره وکړه. د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د پنجشنبې په ورځ هغې موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داوودغلو پرون د کردانو د یوې سخت دریځې ډلې یا ټي ای کې هغه ادعا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل د ټي کې ای په نوم کورد سخت دریځې ډلې ادعا کوي چې دا یوه نیابتي حمله وه، او غواړي په دې توګه د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپار کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودغلو ویل په ځانګړې توګه په پلازمېنه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل سي.
ele aldığımız en temel husus Ankara'ya has
mu khas dawal de plazmeni Ankara ile para yawa arzawana bashpada kra che be amniyati plan ham pek shamil dai de plazmeni sharait ta pam sara bada amniyati plan tarhashi
gözeten yeni bir güvenlik
kagli oglu khabar yalan ta pakhpalo khabaro ki ul amerika bad par turki har brid par amerika brid wa gani amerika aw turki dwara da nato ghadi di د سویس پولیسو وایي درې کسانو د زوریخ ښار له وزرګرۍ د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړې. د زوریخ پولیسو پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې دغه درې کسان غرمه مهال زرګرۍ ته ننوتلي. د زرګرۍ دوه کارکوونکي د وسلو په مرسته ګواښلي دي. دوی زیورات یا ګاڼې، قیمتي ډبرې او نقدي پیسې اخیستي او بیا تښتېدلي. د زرګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د دغو کسانو له ډلې دوی په ماته ګوډه جرمني ژبه خبرې کولې. د دوی نورې نښې نښانې یې نه دي واضح کړې. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیویډا کې د ډیموکرات ګوند له لوري ولسمشر ته د کاندیداتورۍ انتخابات وګټل او د نیویارک میلیاردر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخابات وګټل. له رایو اخیستلو وروسته فرومن خپلواک سناتور برینی ساندرز له میرمن کلینټن سره ولیدل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمیرل شویو رایې کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 250-340% زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ بیا د جنوبي کارولینا په شمیرل شویو رایې کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او وروستی خبر هم دا چې د فلوریډا پخوانی والی یا ګورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي. جیب بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی دا اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو له 50% شمیرل شویو رایو څخه جیب بوش 8.3% ترلاسه کړي. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګمان کېدی چې مخکښ کاندید به وي. دو دا افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ساعت 10:02 دی. د آزادی رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.8 دی دوام کوي. د دې خبرونې په دوام کې د کورونا چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حمله په اړه تحقیقات کوي. افغان امنیتي ځواکونه د هلمند له موسا کلا ولسوالۍ ولې په شا شول؟
په جګړه کې بعضي اوقات د سنکول جیش له لحاظ څخه عسکر په یوه نقطه کې ضرورت وي، بعضي اوقات کې په بله نقطه کې ضرورت وي.
په دې موضوع له عبدالجبار قهرمان سره مرکه لرو. امریکا د افغانستان اردو ته بي پیلوټ الوتکې او رادار سیستم ورکوي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی دا، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته 8 بی پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواوو سره مرسته کوي.
په پکتیا کې د روغتیایي ستونزو په اړه مو د خلکو له شکایت خبرو.
په یو لک نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده.
دا او ځین نور راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي او په پای کې هم ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام. د هلمند له مساکلا او نوزاد ولسوالۍ څخه د افغان ځواکونو وروستي کنډکونه هم وتلي دي. د هلمند والي وایند عمر ځواک له مساکلا او نوزاد ولسوالۍ څخه د امنیتي ځواکونو وتلمني وي. دا یو تاکتیکي شاتګ دی او شاید د اوږدې مودې لپاره نه وي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی راپور واوري.
د هلمند والی وایند عمر ځواک کومنل چې د مساکلا د روشن ټاور او د نوزاد ولسوالۍ په جازي سیمه کې پراته امنیتي سرتیر راوتلي دي او د دې دواړو ولسوالۍ ټولې سیمې وسلواله ته پرېښلي. ځواکول د دې دوو ولسوالیو څخه ځکه سرتیر راایستلي دي چې اکمالات په برخه کې ستونزې درلودې. د والی وایند ازادي راډیو ټول یاد سرتیر د جنګي تاکتیک له مخې په شا کړی دي او شاید د سرتیرو دغه په شاتګ دایمي نه وي.
نظامي ځواکونو ته د نه تلفاتو د رسیدو په خاطر باندې او همچنان د نظامي تاکتیک په اساس باندې تر څو چې والی خوندي وساتل شي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نشي او د نور ولسوالیو لاره هم اکمالات په اساس باندې باندې پغه سیمو کې په بشپړ توګه عملیات تر سره شي او د غولارې څخه وتوانېږي چې په غځای کې نور ولسوالۍ امنیت هم خوندي شي. په دې اساس باندې یو نظامي تکتیک شوی دی تر څو
د نوزاد او مساکله ولسوالیو مرکزونه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه. د سنګین، کجکي او واشیر یوازې د ولسوالیو تعمیرونو د حکومت په ولکه کې دي او د نادالي لږ خو د مرجې ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي د مساکله او نوزاد ولسوالیو په یادو کمپونو کې سرتیرو ته اړتیا نه وه، ځکه یې راویستل او ډېر ژر به په نورو مهمو سیمو کې ځای په ځای کړي.
په ارتباط باندې هغه باندې زه خو نشم کولای چې وس لاړ شم، ډېر لرې کلي کې پرېوزم، نو چې هلته زما خلک هسې پذیر نه وي، هلته زما ملي شتمني په ضرر کې نه وي، هلته نور هغه نه وي، نو زه هغه کلي کې څه کوم؟ خو پرېږده، خپل د وطن خلک دي چې په کې پراته اوسېږي.
څلور میاشتې کېږي چې وسلوال د لشکرګاه ښار اړوند په څلورمه حوزه باباجي کې د افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د ګریش په میرمنداب کې هم چې د دې ولسوالۍ د بازار څخه لرې سیمې نه ده جګړه روانه ده. د مساکله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو په اړه د هلمند د خلکو په منځ کې بېلابېل نظرونه موجود دي.
تاوان یې دا دی چې اوس طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو، د هغو ځاینه اوس دوی بېغمه شول، ټول پوکاسې اوس پر لویه لاره دی چې له کندهار څخه هرات ته تېرېږي. همداراز کرسک ولسوالۍ چې د همدې لارې پر سر پرته ده، د طالبانو ډېره توجه به همدغو سیمو ته وي.
نوزاد او مساکله اوس دولت نه دی پرېښی، وړاندې تر دې هم د طالبانو سره په واک کې وي. ولې دغه دوه کارګاوې چې اوس آزاد دولت پرېښي دي، دا یوازې په یوه لرې لوړه دښته کې پرتې وي چې نه هغو دوو ولسوالیو ته او نه هم ګریش او واشیر ته کوم مرسته رسېدله. نو زه فکر نه کوم چې دومره ډېر تاثیر به ولري.
د مساکله او نوزاد تر بشپړ خوشکولو وروسته په شمال کې نوزاد، مساکله، باغران او نومیشت، او په جنوب کې دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې راځي، او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دولتي حاکمیت د پوستو حیثیت لري. کتونکي وایي کچېرې ولسوالۍ داسې یو په بل پسې وسلوالو ته ور پرېښودل سي، لرې نه ده چې د 2008 او اتم کلونو په څېر د جګړې لومړۍ کرښې د لشکرګاه تر څنډو راورسېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند پوځي چارواکي وایي د پوځي اړتیا له مخې د مساکله ولسوالۍ له ځینو برخو یې ځواکونه په تاکتیکي ډول استلی دي. په وروستیو کې له ورسېرمه ولسوالۍ سنګین او د هلمند له نورو شمالي سیمو هم د درنو جګړو راپورونه ورکړی شوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د مخدره موادو مافیا هم په هلمند کې د جګړې اور ته لمن وهي. عبدالجبار قهرمان چې په وروستیو کې د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو د همغږي کوونکي په توګه ټاکل شوی دی، وایي د هلمند جګړه ډېر عوامل لري. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې افغان ځواکونه د مساکله ولسوالۍ له ځینو برخو په شا شول.
هلمن کې د ډېر وخت په دې خوا یو تعمیلي جګړه روانه ده. په جګړه کې دغه نظامي اصول او پرنسپونه دا دي چې بعضې اوقات د سوکول جیش له لحاظه څخه عسکر په یوه نقطه کې ضرورت وي، بعضې اوقات کې په بله نقطه کې ضرورت. په کومه نقاطو کې چې پیلن زموږ عسکرو قرار درلودي، هلته موثریت یې کمزوری او کم و. دې ته ضرورت و چې د جګړې په یو بل کونج کې، په یو بل بهیر کې د دې قوتونو څخه سالمه استفاده ترسره شي، تر څو مشکلاتو ته اساسي د حل لاره پیدا کړي. مشکلات خو په نوزاد او په مساکله کې د پخوا څخه هم ایجاد شوي وه. په هغه ساحو کې چې باید هلته دولتي قواوې موجودې وای، هلته دولتي قواوې د ډېره وخته څخه په اشتلا باندې په هغه ځای کې وجود نه درلودې. په داسې نقاطو کې چې هلته موثریت ډېر کم و، په جګړې د ضرورت پر اساس باندې دا تصمیم ونیول شو، او دا داسې تصمیم هم نه دی چې په اشتلا باندې دا منفي اغېزې ولري. ولې زه په راتلونکي کې بېرته د دې مثبتې اغېزې وینم.
بله قهرمان صاحب،
دا عادي منوال دی.
بله ژوندی اوسې. تر دې مخکې په سنګین ولسوالۍ کې چې هغه هم ورڅېرمه پرته ولسوالۍ ده، په سنګین کې پر افغان قواوو باندې حمله شوې وه چې تلفات یې هم درلودل. څه علت دی چې وسلوال په دغو ولسوالیو کې بیا فعاله شوي دي؟ په وروستیو کې
په هلمند کې هغه جګړه چې میاشتو تمخه موږ درلودل، شکر تقریباً برخه جګړې په نمونه کې راښکېل ول. هغه په تلاشونه چې په دوه جهاتو کې ترسره شول، یو د مسلح قواو د درست ترتیب او تنظیم لپاره، او بل د مسلح مخالفینو کې د خبرو اترو پروسه. بالکل موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې جګړه دومره مهار کړو چې په څلورویشت ساعت کې حتی اوقات کې جګړه ولرو. په بعضو اوقاتو کې په یوه نقطه او په دوو نقطو کې مخالفین تلاش کوي چې صرف هغه خپل حضور وښيي. رښتیا هم څو ورځې مخکې یو غاتګرانه هغه په هغه کچه نه وه. وروسته د انتحار په صورت کې د دغسې یو په اسلامي عمل کې سړی خپل ځان وژني، خو تمن به وي پنځه کسه نور هم د ځانه سره مړي کړي. په سنګین کې ښه په ارامه باندې په صفوي عملیات هم روان دي، او تاسو به د دې شاهدان واوسېږئ چې ډېر په لږو ورځو کې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنګین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصې شي. د دوی هغه ډېر فوکس هم پر شمالي هلمند دي، که دوی وتوانېږي په شمالي هلمند کې بر لاس پیدا کړي. ولې زموږ قوتونه هم هره ورځ په تېرېدو سره په اصطلاح باندې هغه خبره د چمتو کېږي. دا بله ورځ موږ یو نوی کنډک د ملي اردو تاریخه کوي، د په خورا په ښه وسلو باندې سنبال او په ښه تعلیمي کچې باندې سنبال. هغه خبره به یو سبا او بل سبا پارېږي. دلته د دې خوا څخه هم د قوتونو د احیا لپاره تلاش روان دی.
ځینې کسان یادونه کوي چې د هلمند په جنگ کې یوازې وسلوال طالبان یا د داعش ډلې غړي لاس نه لري، بلکې قاچاقبران هم په دې جنگ کې فعال لاس لري. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د هلمند جګړه دوه اصلي لاملونه لري. یو یې منطقوي لامل دی، یو یې پرامنطقوي لامل دی. منطقوي لامل یې دا دی په کور کې دننه لکه تاسو چې وویل، رښتیا هم په دې کې به قاچاقبر خپل سهم لري، په دې کې به ناراضیت خپل سهم لري، په دې کې به دغه فاصله حکومت د خلکو ترمن سهم لري. په دې کې مثال چې د وخت چارواکو د وخت مسؤلینو خلکو سره نوې فاصله ایجاد کړې ده، دا به تاثیرات ولري. ولې بل اړخ یې منطقوي او پرامنطقوي دی چې هغه منطقې په سطح موږ د دوو مملکتونو سره همسرا دي، لکه پاکستان او ایران، او بدبختانه چې هغه دواړه د افغانستان په متعلق باندې سالم نیت نه لري، او په ډېر بې شرمۍ باندې غواړي چې په دې سیمه کې دا جګړه شولاوره وساتي. په دې اساس چې هلمند یو ستراتیژیک اهمیت لري، د پردوی د پاره دلته بالکل دې کې ډېره تلوسه موجوده ده چې هلمند کې بر لاس ولري، که وتوانېږي د هلمند په نام نه کېدو باندې په ټول جنوبي غرب کې بر لاس پیدا کړي، او بیا په لاندې تنهایي کې په ټول افغانستان کې بر لاس پیدا کړي. په دغه لحاظ باندې د منطقې په سطح هم د افغانستان د خلکو د دښمنانو توجه دې ته ده. یعنی دا ټول عاملونه سره یوځای شوي دي په نتیجه کې د دې لپاره بشپړ خپور کړی دی چې په هلمند کې جګړه باید دوام ولري.
د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو هم ژغونکی عبدالجبار قهرمانو چې د هلمند وروستي وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د میدان وردک والی وای د کورنۍ چارو وزارت یو پلاوی په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک ته چاپی په څیړلو بوخته. که څه هم د ولایت چارواکي وای په پیښه کې څلور طالبان وژل شوي، خو د سویډن کمیټه وای په چاپه کې دوه ناروغان او یو روغتیایي کارکوونکی وژل شوی دی. دغه حمله د چهارشنبه پر ورځ ناوخته شوې وه. ویل شوی چې دا عملیات د افغانستان ځانګړو ځواکونو کړی دي. سالم محمد صالح د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د کورونی چارو وزارت یو هیات د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ په تنګي سیدانو سیمه کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپی په باب څېړنه کوي. د میدان وردګ چارواکي وایي دغه سیمه د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده، او په پیښه کې څلور تنه وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي، خو دغه ارقام او معلومات ضد او نقیض دي. د سویډن کمیټې په یوه اعلامیه کې دغه پیښه چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې سوې غندلې او ویلې دي چې له کبله یې دوه ناروغان او یو د کلینیک کارکوونکی وژل شوي دي. دغه کمیټې پر خپل روغتیایي مرکز دغه چاپه یا حمله له نړیوالو بشري اصولو او د جنیوال کنوانسیون څخه سرغړونه بللې ده. د میدان وردګ والی حیات الله حیات تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې عملیات د کابل په امر سوي، او حیات هم له مرکزه د پیښې سیمې ته ورغلی دی.
په دایمردادو د تنګي سیدانو په سیمه کې دغه عملیات د مرکز نه د ځانګړو ځواکونو لخوا نه شوي وو، چې په پایله کې دښمن یا طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. وقت دا سیمه چې کوم ځای کې ځانګړي عملیات شوي هلته دښمن وجود لري. کورنیو چارو پلاوی چې لاړ ده هغو خپلې پلټنې به سرته رسوي، ولې موږ ورسره تماس نه لرو په سیمه کې، ځکه هلته نه ټلیفون کار کوي او نه نور څه داسې امکانات شته چې د هغو سره تماس ونیولی شي.
راپورونه وایي چې پر دغه لس بستریز کلینیک چاپی څلور ساعته دوام کړی دی. د میدان وردګ د والی په خبره په پیښه کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو تر څنګ دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې پر کلینیک په حمله کې څلور تنه وژل سوي کسان ناروغان وه. که څه هم د میدان وردګو د پولیسو ویان عبدالولي نورزی ویلي چې پر کلینیک په دې چاپه کې امریکایي پوځیانو هم ګډون درلود، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو ویان په دې چاپه کې د بهرنیو قواوو ګډون رد کړ. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکي به د دې پیښې په باب څېړنه کوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري، ساعت 10 بجې او 20 دقیقې شوې. اوس په هم د خبرونې په دې برخه کې اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننې ورسپانو سره لیکلي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د اوبو د مهارولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سلما بند د سیاسي اوبو د مدیریت پیلامه ده. په مطلب کې راغلي چې د سلما بند د 640 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر له دغه بند څخه ګټه اخیستنه پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي له قانوني پلوه ایران او پاکستان حق نه لري چې له افغانستان سره د اوبو د مهارولو په موضوع کې مخالفت وکړي. خو د لیکوال په باور په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان خپل لاسپوڅي هڅولي چې د سلما بند د کارونو په وړاندې خنډ پیدا کړي. په مطلب کې راغلي ایران تل افغان کډوالو څخه د فشار دی وی وسیله په توګه کار اخیستی او افغان حکومت ته هم پکار ده چې د هریرود سیند د اوبو په مهارولو سره پر ایران فشار راولي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان اوبه به مهارې کړي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت به د اوبو د مهارولو لپاره په هیواد کې د اوبو د یوشت بندونو چارې پیل کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان د افغانستان نور خاوره لاندې کوي خو چارواکي څه کوي؟ په سرمقاله کې راغلي چې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر روسته اوس د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم ادعا کوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په سفري برخو کې تحرکات پیل کړي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي پاکستان ممکن دا هدف ولري چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرغړونې وکړي څو دا موضوع د کرښې تر رسمیت پیژندو پورې ورسول شي. د ورسپانې په باور که پاکستان د خپلو دې تحرکاتو تر شا هر ډول هدف لري، باید افغان حکومت په وړاندې غبرګون وښیي او خپل دریځ واضح کړي. سرخط خپلواکي ورسپانې بعد د سولې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته د نیټې په اعلان کې نور ځنډ د توجیه وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلي د راتلونکي سه شنبې ورځې څلور اړخیزه غونډې ته هیلې ډېرې دي او ګډونوال به یې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته وخت وټاکي. د ورسپانې په باور که څلور اړخیزې غونډې ونه توانېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي، خلک به ناهیلي او پر پاکستان به هم د افغان حکومت باور کم شي.
د یونان په اوبو کې د وی افغان کورنۍ د څوارلسو ډوبو شویو غړیو له ډلې د ووتنو جسدونه پرون کابل ته انتقال شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته انتقال شوي چې اروپا ته د رسېدو په هیله په سمندر کې ډوب شوي دي. په دې اړه د ناجي صاپي راپور واوري.
د هغو پلرونو ژړاګانې او فریادونه دي چې زامن او د کورنۍ نور غړي اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. دغه کسان چې په غیر قانوني لارو یې اروپا ته د تلو نیت درلود د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. هغه پلار چې سخت غمځپلی له ټولو افغانانو غواړي چې فریاد ته یې غوږ ونیسي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ نکړي.
بچی فرزادی
زوی می خرم بل خرم المسیان می دوی راوړل او خاورو ته وسپارل وچه ډوډۍ وخره
خو په خپل خاوره کې وسی که پاسپورت مو اخیستې ویزه مو اخیستې لاړ نشي کنه نو زما په سیر تباکې
دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په بو کې ډوبېږي، بلکې له دې پخوا هم د یونان له بو څخه د لسګونو نورو افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوي او لسګونه نور الله درکه دي. حاجي محمد ایوبی د امید ایوبی پلار د انسانانو قاچاق کوونکي د بشریت دښمنان ګڼي.
هلته په سلګونه مړي دي، جسدونه شړېدلې خراب شوي دي، د انسانانو د قاچاق خونکو لخوا خلکو ته چل او فریب ورکول کېږي. دوی د انسانیت دښمنان دي.
حمید چې له یوې پښې معلول دی، خپل یوازینی زوی ته چې د یونان په اوبو کې ډوب شوی اوښکې تویوي.
او جسدونه انتقال شوي، پنځه نور لا درکه دي. له هغوی سره زما زوی هم شامل دی. نه پوهېږم چې هغوی به نهنګانو خوړلي وي او یا به بل څه ورباندې شوي وي.
فضل رحمان د لاوري چې په اروپا کې ژوند کوي او د خپلو خپلوانو د جسدونو د پیژندلو لپاره ترکیې ته تللی و، په دې اړه وویل:
موږ هلته وو اته ورځې، ټول ښارونه، ساحل او روغتونونه ولټول او په ډېرو ستونزو د اوو تنو جسدونه مو موندل. د پنځو تنو حتی چیرې هم نه پیژندل کیږي. جسدونه دوه یا درې ورځې په اوبو کې پاتې کیږي، ټول پړسیږي، د کبانو خوراکیږي. ما داسې کسان هم لیدلي چې د کبانو خوراک شوي دي. د ځینو پښې او ځینو لاسونو نشته.
ویل کیږي چې په تېر یو کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي، چې 40% یې افغانان دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پام کې راځي چې پښه بې پیلوټ الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډېر ژر افغان ځواکونو ته ورکړی شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی او شمیر کارپوهان وایي له دې سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي هدفونه کشف او له منځه یوسي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې له بي پيلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې اغیزمن بولی. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایي ځواک ته اړتیا لري او بي پيلوټ الوتکې کولای شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. خغلا احمد زوی د افغانستان د هوایی ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیف کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي.
کشتی تیارې دي او موږ کولای شو چې ډېر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کړو. همدارنګه د هغوی ترانسپورت موږ ته مهمه و او د افغانستان جغرافیه موږ تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ټول غریب علاقه ده. د دې لپاره کشتی تیارات موږ ته ډېر زیات ضرورت و چې خوشبختانه اوس امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
افغان چارواکي وایي بي پيلوټ الوتکې به د راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بي پيلوټ الوتکې له دې کبله اخیستمنې بلل کیږي چې له یوه پلوه د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او له بل پلوه د بریدونو له امله د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بیخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سپارښتنه کوي چې باید له بي پيلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نشي.
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی، یعنی په هغه اهدافو چې ضرورت یې نشته ممکن دوی فایر وکړي او مرګ راوړوي چې دا د افغانستان د وسلوالو پوځ لپاره بیا ښه نه تمامیږي.
د ملي دفاع وزارت هم په هوایی بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې له پای ته رسیدو سره سم به له بي پيلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بي پيلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغوی وروزل شي وروسته د هغې نه دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کېږي.
دغه بي پيلوټ الوتکې 3 متره وزرونه لري او کولی شي له 4 څخه تر 6000 متره پورې ارتفاع واخلي. بي پيلوټ الوتکې 10,000 ډالر قیمت لري او له هوایي میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بي پيلوټ الوتکو څخه به چې له لرې واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم بگیم به شکا مصبت تغییرات را
بگیم خودی اکلا پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کنی دیگه دام کنی ندی مکره
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
ساعت لس بجې او دیرش دقیقې شوې اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني اوروي
د پکتیکا چارواکی وایي هغه مین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. د هلمند پوځي چارواکی وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپله راتلونکې مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لاره پیدا کړي. د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام یو ځل بیا ټینګار کړی. د ترکیې صدراعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیویډا کې د ډیموکرات ګوند له لوري ولسمشر ته د کاندیداتورۍ انتخابات وګټل. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت قوتون کې ګوند کې د ولسمشۍ د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي.
د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه اورېدی شي. دغه ورځ په لوی ښارونو کې په 3.5 اف ام څپه هم اورېدی شي. په همدغو څپو د ماشام له و بجو د سهار تر و بجو پرې د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونې هم خپری شي. د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د ژوند رنګونه هم نه هیرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې دا څلور اړخیزه غونډه به د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړ شي، خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روان و اختلافاتو ته پکتو له طالبانو سره مخامخ خبرې په نږدې وخت کې له امکان لري بولي. په دې موضوع د ناجي صاحب راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پاړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه چیرته او څنګه خبرې پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ د سولې پاړه څلورمه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي سه شنبه چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکي غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د پخوانیو غونډو بحثونه هم دوام کوي.
د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټې ټاکلو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنې د فبروري وروستۍ نیټې پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تېره غونډه کې سولې ته د سیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصته په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان موقف ډیر سرګن وي.
زه فکر نه کوم چې ډیر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو په خپله طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تفشیشونو سره مخامخ کیږي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او عامو افغانانو په دې پروسې کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبيني ښودلې چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبتې نتیجې ولري. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې پخوا ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان وسی.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو سرټکوي وایي حکومت دوی ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی او د مور ماشوم د مړینې کچه زیاته شوې ده. مخکې تر دې چې د داود تپان راپور واورئ، له پکتیا څخه په همدې ارتباط یادونه کوم چې د دې راپور نه وروسته د ژوند رنګونه خپرو او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام.
د پکتیا اوسیدونکي په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې د ناسمو روغتیایي خدماتو او د خدماتو د نشتوالي له امله ورځ تر بلې ناروغان د مرګ کندې ته لویږي. د پکتیا ټولو دیارلس ولسوالۍ اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشتوالی، غیر حاضري، نامسلکیتوب، د دارو درملو د نه ورکړې، د په خپل وخت خدماتو نشتوالي د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او کمزوری روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالیو اوسیدونکي
خوراله دل خیل مرزا کې ازوت خور خبري دي یو ډاکټر ته خبرای دی، یو ښځه ته خبرای دی، یو مړه دی، یو ښځه ته دوی کوي.
څنګه تداوی تاثیر کوي؟
تداوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میګوالو دی
د دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د څار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپلو کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازمه د کارکوونکو استخداموي. په خبره په دنده ګمارل شوي کسان په اړیکو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زه یوسف د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زرمت کې خو کلینیکونه شته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور څه نهشته. ښځینه ډاکټرانې به دومره ته وایم چې له دولسم هم لا نه دي فارغې او بس ورې چټي پټي هسې وخت تېروي، نور څه تداوي دغه یو شی نه شي کولی. مرکز نه نظارت پرې کېدلی نو ورې به یې روغې ډاکټران نه لېږلي یو شی مسور.
نوم یې سلطان محمد د زرمت. یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک مرکزي کلینیک ده، خپل خپلوي سره پالي ټول خپل کسان دي او خوځ دا یو ستونزه ده. سیاتي عامل خو نه څوک دلته مکرریږي بیرته دی خو پښتنه نه کیږي، حیات نه ستپ سي، مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټي په خاطر باندې په کورو کې اوس.
د ځینې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د پاکستاني نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسناد خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبدالله مخلص د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دا ما د خپل سترګو لیدلی حال چې د میرزکی په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک جوړ کړی ده، له پراچنار نه نرس راوستې او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي. چې څه موده وړاندې یوه زنانه د ولادت په وخت کې چې وروړې وه یو شواروز د په کلینیک ساتلې وه، له هغې وروسته هغه ښځه د وفات په وخت کې بیا وروسته ملکي روغتون ته رالېږله. نو دغسې ورته موږ سلګونه مثالونه لرو.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوي دي او تر اوسه پورې د روغتیا ریاست په دې برخه کې هېڅ ډول تحقیق نه دی کړی او نه د مخنیوي په لارو چارو غور کړی. یوازې دغه څو کسان نه دي چې په خپلو سیمو کې د خراب روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو چارواکي هم دا مني چې روغتیا ریاست ورته په خدماتو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. د جانخیل ولسوال عبدالرحمن سولمل وایي
او د زنانه ډاکټرو په باره کې به دومره ووایم چې هغه طبقت یوه مقابلګۍ شته
نور داسې پوره ډاکټر کړی په اختیار درته هم نشته. یعنی په سلو کې کشل پیسه ده په یغه ماغه کلینیک کې حل سي دی هغه هم د ولادت نور د اتیا پیسه ده له ستونزو سره مخامخ دي کله مرکز ته راځي کله شارینو ته ځي کله خوست ته وړي. دا خو واضح خبر ده چې هغه یوه غرنۍ سیمه ده چې تقریبا 100,000 نفوس لري. په 100,000 نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده.
دغه ستونزې د پکتیا ولایتي چارواکي نه ردوي وایي د هواري په موخه اړوند ریاست ته سپارښتنې کړې دي او دوی یې نتیجې ته منتظر دي. د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالولي صحیح
تر یو حده پورې زه هم د دې تشویش سره موافق یم. ځینې ستونزې مونږ په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه مونږ ته هم را رسېدلي وو. بیا مونږ د خپل د عام روغتیا رئیس سره د یو ټیم دا برنامه مو شروع کړې ده چې لاړ شي د خلکو ستونزې او د کلینیکونو د دوا او په ځینو ځایو کې خود سره ډاکټران راغلي دي د دوی په مورد کې هغه خپل هغه وکړي د پلټنه وکړي او هر څه سر د ولایت مقام ته راپور راوړي.
نوموړی زیاتوي چې دوی د خدماتو وړاندې کیدونکو قراردادي انجوګانو سره تماسونه نیولي او په خبره هڅه دا ده چې په ټولو لرو پرتو سیمو کې هغه ډول خدمات وړاندې شي چې وزارت انجوګانو ته په لایحه کې ذکر کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي او د عامې روغتیا وزارت څخه د دې ریاست لپاره تر اوسه پورې رسمي رئیس په دنده نه دی ګمارل شوی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ژوند رنگونه
تاسو مختلف نه راته لومړي سر کې وای همیرا شینواری یم، مدني فعاله.
همیرا جان، د دې څنګه چې مدني فعالیتونه کوي نور کوم کوم کارور باندې بوختي زده کړې دي کړې نور څه پلانونه لري راتلونکي ته؟
زه باید ویم چې ما خپل البته اوس فعال محصله یم، دولسم پاس او فعال محصله یم او د دې تر څنګ چې مدني فعاله یم البته مخکې مې منیجمنت کو اوس هم د لړ ستونزې پیدا شوې راته نو اوس فعال استاد یم، د استاد په حیث دنده ترسره کوم.
تاسو ویل چې لوړ زده کړم مام زمانه د مور کې دې تر څنګ چې مدني فعالیتونه کوي استاد کومه رشته کې درس وایي او څنګه د ټولو کارو ته رسیدګي کوي؟
بالکل، ولې نه، زه فلحال کمپیوټر ساینس وایم. هر څه په ژوند کې امکان لري. 3 ساعته ډیر زیات وخت دی. باید وایم چې چیرته یو ځوان منظم ټایم ټیبل منظم تقسیم اوقات ولري، هر څه لپاره خپل وخت ورکي، نو زما په نظر چې د دې ډیر فعالیتونه به هم وکړي شي. دا خو یو عادي خبره ده چې زه یو مدني فعال یم، استاد یم او محصل یم. دا زما لپاره یعنی زه منظم مخکې ځم او زما نور ځوانان باندې هم دا غږ دی چې منظم دي مخکې لاړ شي.
او څنګه بیا چې کمپیوټر ساینس رشته مو ولوستله نورم غواړي زده کړو ته د امور کې ماستری ډاکټره تر کچې په داخل کې غواړي خارج ته لاړ شي. څنګه پلان لري؟
پلان لرم چې نور لوړ زده کړو ته هم دوام ورکړم او د پلان لرم البته چې زه هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم، خو نه د هغه ځوانانو غوندې چې زه خارج ته لاړ شم او په خارج درنګانو نه زیاتې خوند واخلم او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړم. نه، زه غواړم هلته پوهه ترلاسه کړم، خپل ځان په حساب ورسوم، اغه نه بیرته خپل افغانستان ته وګرځم. غواړم د خپل خويندو سره، د خپل پښتنو خويندو سره اوسم، په خپل افغانستان کې هر څه کوم، خپل افغانستان کې وکم.
څنګه به کورنۍ مو شوی مثلا د خپل افغانستان کې ځینې ممانعتونه شته دنجونو پرانې مخصوصا چې خارج ته لاړ سي بیا یوازې تکنه دا مشکلات دي. تاسو کورنۍ ته پړڅ وای چې غواړي خارج ته لاړ شي او تاسو دا کړو کې غوې څه نظر لري؟
څنګه چې البته یو هلک یو سړی کولی شي د خپل پوهې کچل وړ کی په افغانستان کې تحصیل وکړي، د افغانستان بهر لاړ شي، همداشان یو خزه یو مېرمن یو جلی هم د دې حق لري چې هغه تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، خپل غږ اوچت کړي، خارج ته لاړ شي، خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. بلکې ممانعتونه شته دي، زما په کورنۍ کې هم او داسې په درګر ته کورنۍ وکړي دا شته دي. خو زه خزو ته وایم، زه انجونو ته وایم چې مبارزه دي وکړي، کینې کینې دي نه، د ټولنې افکار، د کورنۍ افکار دي په خپل نفر وړي، هغه ته دې ثابت کړي چې زه هم یو پښتنه پیغله او د دې حق لرم چې تحصیل وکړم.
تاسو ته خپل ارزوګان ته ورسای چې لخر خارج کې تحصیل وکړي او بیا بیرته راشي افغانستان ته خدمت وکړي. ډیره زیاته
مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شاپیزور
ځواني مرګ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. تاسو به حتمی د ډنډکی او غوربند شولې نمونه اوریدلی وي او خای خوړلې مو هم وي. دا د افغاني ټولنې هغه دودیز خواړه دي چې له سلګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري او د یوې ځانګړې جغرافیې پورې اړیکه پیدا کوي. ډنډکی د لوی پکتیا اړوند سیمو کې دودیز خواړه او غوربندې شوله د پروان ولایت د غوربند سیمې پورې اړوند خواړه دي چې په افغاني ټولنه کې ځانګړې شهرت موندلی دی. موږ نننۍ خبرونه هم دغو دوو ځانګړیو دودونو ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنوردونکو د نړۍ ټولې سیمې د ځانګړي دودونو ترڅنګ ځانګړي دودیز خوړل لري چې د خوړو بیا د غسیمه په نوم او یا غسیمه د دغه خوړو په نوم د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. ډنډکای چې د لوی پکتیا اړوند سیمو دودیز خوړل دي د مهال دی وات په بیلابېلو سیمو کې خلک ترې استفاده کوي او هڅه کوي چې د یخنۍ په موسم کې ډنډکای جوړ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو زمرد خان منګل سرمو د ډنډکی په اړه خبرې کړې دي. نو موري وایي
ډنډکای وریځي غټي وریځي ورته وای دا پومویو کې مې ورکسن دا څوک ورته ماش وای دا مې ډیر ورچی نو دا بیا ورلاند کې ترې څخه وخټي خجو شو کی او بیا دا خپل کلکوالي وخی خپل کلکوالي شو کی بیا دا راوباسي چې کله راوي استلې بیا نو یو څو وخت کې دی چې دا توخه مو دا شین پورته شي بیا کینی هغه بیا په مخصوص سمسه باندې موږ ته سمسه وای ته چمچا وای په دې باندې آیاري جوړي یا پومانس کې هاوس جوړی دا غسه ډن جوړی په دې ډن کې مخکې وختونو کې البته چې ما ورېدلې دي جام به کې فوډ به کې په دې جام کې به کورت او غوړی او دا شانا چور خپل پور کې دا شی په خو دا په یو غټ دی کې غټ دی کې مې ځان ته پخېږي یو ورې مې جوش کې چون مې ډیر کله کې دی نسبت وریځو ته دا غټ وریځو ته وریځ ځان ته پخېږي بیا چې کله دا وریځ نرماله وخدو مې پخې شي بیا سره یو ځای کیږي بیا په یو دی کاچول کیږي بیا شمشپ کې وهل کیږي او سو سره مخلوط شي سره ګډ وډ شي وخت په وخت او باندې مثلا ټیسټ کی سکی یو لګان موږ ورته وایو نه فګ متاس ورته لګان د بده لګان هغه تقریبا 15 شپه کسان د چاپیره کېدای شي کینی په دې کې راوباس یو سو وخت بریدي سمسی باندې سمئی کله برابر کو د منسکي ډاند ورکي په دې کې کیږي بیا په سره استفاده تر کې
د ډنډکی په خول ځانګړی مهارت لري او د خوړو ځانګړی طریقه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر سره مو مرکه کړي د اوریدلو بلنې درکو
تقریبا 15 پیټ
15 پیټ کلنی د ډنډکای څو وخت نه تاسو په منطقه کې دود ده
د ډنډکای خو د پخوانه دود ده په دې منطقه کې په پکتیا کې خوست کې پکتیکا کې په دغه ولایتو کې لري د پخوانه دود شوی لري واشت
پاره لیک معلومات راکا لکوم شاینو نه پخیږي
سپینې غټي وریږي مې سرګړيږي دا غړي پخیږي بیا دا ډنډکای ډیر کلک د سنوي لکه شوله لازم را کلک وي بیا دا په یو خانک یا په یو ظرف یا په یو کاسه کې یا په لوی لوښي کې دا لدیګینه اچي بیا ځینې خلک د قرطو سره خوري ځینې خلک د چرګ ټینګه شیروا جوړ کړي د غو سره خوري ځینې خلک بیا د غړو سره خوري ځینې خلک بیا د شمشته شودو سره خوري دو بره تر غری بیا هغه منس کې یو زوال جای جوړی یا پیر کې د شلیا چی یا قرتا چی یا ټینګر چرک شیروا چی کله چې ګوله جوړی بیا په هغه پوری کوي بیا هغه خوري
دا پخله خو معمولا د میرمنو کار ده دی په خی تاسو څنګه کوم وختم ډنډکای پخکړی
نه خو میرمن چې پخې خو موږ هم کومک ورسره کو ورته ولاړی ګورو چې دا سخر پخې کی سخر جوړی
تاسو فکر کې ډنډکای څومره د کورنۍ دی غړو خوښیږي
دا نو مزاج نری طبیعتونه دي د کورنۍ ډیر غړي لرنه کوي خو خي
د اضافت لنګانه څنګه را دپی او تاسو کې اچول کی
دا مخکې خو دا د لرګي غټ خانکونه ورته ویلې دغه کې به خلکو خوړل اوس په غورو کې اچي خټه وریځي موږ ورته وایو چې هغه هم د ډنډکی ته ورته وریځي د مو سره د وریځو سره به ګډ په خولې بیا چې موږ تاسو دا وطني کشري نه دي چې هغه ځنی خلک مختلفو شیانو لپاره استعمالوي نو دا کشري به په ودو کې دا به ډکل بیا په خو کې وختل دا به دومره کلک کلک په ګوتو باغه چراغ کول را ګرول ډیر په تکلیف به هغه د یو کاپ وریجې را ډوډۍ جوړوله. نو که خلک به د ښه غوړي به یې ورسره ورکول یا کورت ښه به نه و، دغسې وچې وریجې به د ځینې خلک به راتلل، دغه کشري باندې به چې څوک مړېده هغه به تلل، څوک به چې نه وي راتلل هغه به دلته کېناستل، خو چا به لاسونه مینځل چا به نه مینځل. اکثر هلکانو باندې به یې چې مال پو چې کله به خبر شو چې دلته واده ده داسې به راغی، لاس به یې نه مینځل، ورته به په کشري باندې کېناستل، ځان به یې مړ کړ. نو هغه به چې کله ګوتې را کش کړې په دې کشري کې، نو لاس به یې چې مینځلی نه و د کشري یو طرف بل طرف به د خړ ګردونه پاتې شو. نو مخکې دغسې زندګي ساده وه، هغه وریجې باندې به ډېر خلک راتلل، هغو به خوړل او تلل به خلاصېدې باندې.
د خوست اوسیدونکی زمرد خان منګل بیا وایي چې اکثره وخت ډنډکۍ په ځانګړو مراسمو کې پخېږي، او کله کله که د نورو سیمو میلمانه د دوی کور ته راځي نو دوی ورته ډنډکۍ پخوي. ښاغلی منګل وایي چې د ډنډکۍ په برابرولو کم مصرف راځي. کله چې ملګرو ته میلمستیا کوي نو ډنډکۍ ورته پخوي، او ملګري هم د همدغو خوړو غوښتنه کوي.
میرمنو ته خو بیخی اسانه وه، ځکه اسانه وه چې که د نور شیان تشریفاتي شیان و دا چکنی و دا پیروندي و دا سالات و دا چه شی څه شی کنه په دې باندې ډېر وخت مصرفېږي لګېږي، څو کسان پکې بوخت دي. ولې د وریجو دیګ ته یو کس کولی شي چې هغه تیارم کړي او هغه یې برابرم.
دی وایي چې د ډنډکۍ برابرول یوازې د خوړلو او خوند اخیستلو ګټه نه لري، بلکې دا خواړه یو ډول ځانګړې ټولنیزه ګټه هم لري.
که درته ووایم چې د نورو خوړو په پرتله ما بیخي زیات په دې خوښېږي، هغه اجتماعي خواله چې پکې د ټول یو ځای سره کېني نو ډېر خوبیانې دي. دغه غټ غټ اجتماعګانې کېږي، غټ غټ پروګرامونه کېږي، د دې په خاطر باندې چې څه ستونزې څه مشکلې څه خبرې هغه حل شي، یو د حل لاره پیدا شي. دا د ډنډکۍ د حلقه یا ګرد چاپېره راتاوېدل او په دې باندې خبرې کول، په دې باندې ځینې موضوعات شریکول، ځینې خبرې فیصله تصمیمونه نیول، دا ډېر بهتر اخ دی. ډنډکۍ یو ډېر ښه فرصت دی، ډېره ښه موقع ده د دې دپاره چې خلک حلقه شي، سره کښېني، د کورنۍ سره کښېني، بالاخره نږدې څنګ په څنګ سره کښېني، نو په دې کې خبرې کول او په دې کې تصمیمونه، په دې کې بعضې موضوعات چون د نورو حالاتونه چې په نورو حالاتو کې کېږي دلته ډېر اغېزمنتیا ډېری.
50 کلن ملک ګلزمان کوچی وایي چې دوی هم د ډنډکۍ خوړ ډېر برابر کړي، خو د دوی د پخولو چاره بیا د لوی پکتیا د خلکو سره لږ څه توپیر لري.
د خاورې کټوي وي، د خاورې کټوي دا به زنانه و باندې کړلې، وروره اور به تیې لاندې کړې، دا پچې او دا ترخې به م تیې لاندې کړلې برلې، دا به م چې اور کړو ښځو به ورجانه دا چمچۍ پکې وښله، بیا به م کورت ورته وسولو، کورت به م وسولو که نه، دا د خاورې دي غمي غوندې تیږه لروب دي، هغه به م وسولول ساتي ورجانه، کورت به م ښه ټینګ وباسم، بیا به م د مېږو غوړي په باندې واچول، داسې مړۍ به م تېنه وښلې لکه کندو څنګ داسې څوک غونډارې واړي. تا د خدای یو ورځې راولي، تا ته زه پخه کړمنو تا ولا چې جوه چې دا مامار ورځ راته راکوه.
اوریدونکو، تاسو د ډنډکۍ په اړه واوریدل. یو بل ډول خوړې چې غوربندې شوله ورته وایي دا لغټو وریجو او یو شمېر نورو موادو برابرېږي. دا چې دا څه ډول خوړې دي، د غوربند اوسیدونکی محمد عاطف فقیرزاده یې په اړه وایي.
غوربند ډېر خوړه لري، تر ټولو مشهور یې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او د افغانستان نه بیرون هم چې کتابونه د افغانستان د خوړو په اړه لیکل شوي دي، غوربندې شوله ده چې هلته غوربند کې په ځانګړې بڼه پخېږي، او خصوصا چې کله میلمانه له بهر راځي دا ورته ډېره پخېږي، او تر څنګ یې کورنۍ هم په خاصو ورځو کې دا شوله پخوي. یوه خاصه شوله ده په غوربند کې، هم د غوربند شولې په نوم یادېږي، او په کابل کې هم هېواده بهر هم ما اورېدلی.
د غوربندۍ او نورې شولې ترمنځ څه توپیر دی؟ د پوښتنه هم راته ښاغلی فقیرزاده ځوابوي.
توپیر ډېر دی. نوره شوله معمولا هغه توکي او مواد، خوراکي مواد چې په غوربندۍ شولې کې سره ترکیب کېږي او ځای کېږي، هغه په نورو شولو کې نشته. معمولا همده وطنۍ وریجې، وریجو نه ګټه اخیستل کېږي، وطنۍ وریجې ځکه چې دا ډېرې خوږې دي، او تر څنګ یې می د دنه ګټه اخیستل کېږي، او نورې مصالحجاتو نه هم ګټه اخیستل کېږي، لکه سپیرکۍ شوه او ځینې نور شیان هم دي چې بیا په سر یې میاو څه اچول کېږي. معمولا نوره شوله دا شیان نه لري، خو غوربندۍ شوله دا شیان لري، او دا معمولا ځکه چې دا نور مواد ورسره ترکیب کېږي، له کلک هم وي د نورو شولو.
د فقیرزاده په خبره چې د غوربندۍ شولې لپاره په اوس وخت کې له غوښې هم استفاده کېږي، او د دغې شولې د لا خوندورتیا په خاطر هڅه کوي چې له بېلابېلو مسالو کار واخیستل شي. کابل میشتی اسرارالله نوابی چې اصلا د پروان ولایت دی، د غوربندۍ شولې د پخولو د طریقې په اړه راته غږېدلی. هغه وایي
پخول طریق داس خبره ده دا اول ده غوخه بخار ورکوی شی شروع غوندی هغه جوسی بیلغنه ترکاری با به واچوی به ورج به واچوی ده حبوبات به واچوی ټول به زمیمه کوي بیلغنه ټول یو واسه مکس باندې دای به جوسی بیرته به غوره باندې کشیدل شي او ات چاکای او نور قرمه ورسره زمیمه کیږي توره مرچه ده سوره مرچه ده
د غوربند له اوسیدونکو سفیولانه مپختلی چې ولې د غوربند شول ډیره مشهور شوه او په اوس وخت کې د داډول خوړو بازار څه ډول دی
د غوربند شول چې د ډیره دغه مشهور شوه دا چې د ډیر خوان لري او ډیر دغه ځخه هغه چې په خې زیات شان پکې چې لکه مرچ او د باز شان پروتین زیات شان پکې چې او ډیره خواندور راځي بیا هغه ځای چې دغه د شول پنور ځای کې مغه خواند او مزه نه لیدل کېږي لکه نور کسان چې وایي چې شولې غورمندي ده هغه هغه ډیر دا کوي خوښي د نور ځای کسان ولایتو کسان او د موږ په سیمه کې زیات رواج لري خو اوس هغه رواجونه چې مخکې وو ساغونه نشته
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت ترې مرګري د میلمستیا په وخت د غوربندي شولې د پخېدا غوښتنه کوي
درنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
سہارا بسری پزڑ کی میں نمنی ولولے را پروے او پزڑ کی میں نمنی ولولے را پروے او ستا پنگڑو شن شن ستا پنگڑو شن ہر سہارا بسری پزڑ کی میں نمنی ولولے را پروے او پزڑ کی میں نمنی ولولے را پروے او ستا پنگڑو شن شن پلی چھپی چالون دسرو شنڈو جامن قربان شترے لالون کبیرا تھنا سن نخرے یو مکھی سن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن کبھی رتن نازن نخرے امکی زن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن پجے پجے نغمے رتن زمینی جگوی بزرگ
Let's do it.